द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه هم سمینا احسن نن د زیارت ورځ په سره پنځلسم کال د اکتوبر اتمه نیټه د پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دی د سحر پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د شپې نهه بجې د شروع ورځ د اکتوبر اوومه نیټه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سارنۍ خبرونې د نیم ساعته خبری خبرونې نه شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شئ د خبرونو سر ټکو ته د امریکا صدر براک اوباما د بې سرحده ډاکټرانو تنظیم نه په کندوز کې د دوی یو هسپتال باندې شوی امریکایي بمباری په سر بخښنه غوښتي سپینه ماڼۍ وایي صدر اوباما د تنظیم مشر جوان الیو سره تماس نیولی خو ډاکټرز وداؤټ بارډرز وایي دا پیښه غندل په جنگ کې بې ځایه ګیرېدل او غلطي منلو سره یو اړخته کول ورته منظور نه دي او باید چې ازادې پلټنې وشي د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د پانسی سزا برقرار ساتلې ده پاکستان سپریم کورټ ویلي که خلکو یو بل له سزاګانې ورکول شروع کړي نو د ټولنې تصور به ختم شي او خلک به بیا د خپل ذاتي مقاصدو دپاره د غتور په بل چا لګوي او حساب به ورسره برابروي د پاکستان او امریکا ترمنځ ممکنه ولسی مقاصدو دپاره په کارېدونکي اټومي معاهدې خبرونه راتلو پس پاکستان خپل دریځ یو وار بیا واضحه کړی او خارجه وزارت وایي اټومي پروګرام یې د خپل دفاع دپاره روان کړی او پالیسي کې به څه بدلون رانولي اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر براک اوباما تیره هفته افغان خار قندوز کې په یو هسپتال بمباری باندې د عالمی امدادي ادارې ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا ایم ایس ایف نه بخښنه غوښتې د وایټ هاوس ویان جوش ارنست وایي صدر اوباما د ایم ایس ایف صدر جوان لیو ته په ټلیفون نه یوازې په دې معذرت کړی بلکې غمخواري هم ورسره کړې صدر ورته دا هم ویلي چې که چیرې په امریکا کې مونږ غلطیانې کوو نو په ایمانداري ذمهداري هم منو د دې نه علاوه صدر اوباما خپل افغان همنصب اشرف غنی سره هم په ټلیفون بری کړي او د خالی پورس شوی په دې بمباری کې د بیګنا خلکو په ځاني زیان خفغان سرګند کړي د امریکا ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو رپورت کې وایي پاکستان او امریکا خبرو اترو کې بوختي چې د سیول نیوکلیای معاهده د پاره حتمی نتیجې ته ورسی د رپورت په جواب کې پاکستان خارجه دفتر ویان ویلي چې د ملک اټمی پالیسی د جنوبی ایشیای سیمې په امنیتی حالاتو او گاونډي ملکونو خصوصا هندستان له طرفه ملکی امنیت ته په خطراتو په بنیاد جوړول کیږي ویان دا هم زیاته کړه چې پاکستان د اټمی ثبات او امنیتی مسلو په لړ کې هم د عالمی ټولنې په شمول د امریکا سره په رابطه کې اوسیږي د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په قتل کې د مرګ سزا یافته تن ممتاز قادری اپیل رد کړی او د هغه د پانسۍ سزا یې برقراره ساتلې د شورو په ورځ اسلام آباد کې د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ خپله فیصله کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت لخوا ممتاز قادری ته وړاندې ورکول شوې د پانسۍ سزا برقراره ساتلې سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ممتاز قادری پر ضد د ترهګرۍ دفعات هم برقراره ساتلې ممتاز قادری په 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر تشپدی وجلو چې سلمان تاثیر د نبوت د سپکاوي په قانون کې د بدلون خبره کړې وه په دې بنیاد چې خلک یې د خپلو ذاتی ګټو لپاره استعمالوي او د ممتاز قادری دریځ دی چې گورنر تاثیر د نبوت سپکاوی کړی و لس کاله مخکې په 8 اکتوبر د پاکستان هندوستان او د افغانستان په ځینې برخو کې زوروره زلزله راغلې وه او د اندازې تر مخه د دې درجه 0.8 وه رپورټونه وایي په دې زلزله کې په هغه وخت پاکستان کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان شمالي برخو او د هند کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 80,000 خلک مړه او 50,000 نه زیات زخمیان وو د دې سره سره په زرګونو کورونه هم تباه شوي وو او بې شمېره خلک چې د ودانو د ملبو د لاندې ښخ شوي وو هیڅ درکې وسوم نه معلومیږي روس په شام کې په خپل فوزي کاروایي کې په لاول ځل د خپل بحري طاقت په کارولو تصدیق کړی دی روسي چارواکي وایي د شروع په ورځې په شام کې د داعش په مرکزونو د جنگي بحري جازونو نه میزایلونه داغلي او دغه میزایلونه هدف ته رسیدو په لار کې د عراق فضايي حدودونه هم تیر شوي د روس دفاع وزیر سرګی شویګو صدر ولادیمیر پوتین ته ویلي څلور جنگي جازونو د داعش چنتروار ډلې په 1100 اهدافو شپږ کروز میزایلونه داغلي دي د جرمن چانسلر او د فرانس صدر په یورپ غ کړه یورپ ترپیخي مسلو د حل لپاره د یورپی ملکونو د اتحاد ضرورت دی. د شروع په ورځ یورپی پارلیمان ته خپل ویناګانو کې انګلا مرکل او فرانسوا اولاند وویل یورپی ملکونو باندې رامات د لکونو پښمیره کې کډوالو ځای کولو لپاره د زیاتې همکاري ضرورت دی. او د یمن د پخوانی صدر علي عبدالله صالح سیاسي پارټي او د یمن شیا هوتسی ډلې د ملګرو ملتونو لخوا امن معاهده قبول کړې چې ورسره په یمن کې جنگ ختمېدای شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا صدر باراک اوباما تیره هفته افغان خر قندوز کې په یو هسپتال بمباری باندې د عالمی امدادي ادارې ډاکټرز وداوت بارډرز یا ایم ایس ایف نه بخښنه غوښتې ده. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست وایي صدر اوباما د ایم ایس ایف صدر یوان الیو ته په خپل ټلیفوني خبرو اترو کې نه یوازې په دې معذرت کړي بلکې غمخواري هم ورسره کړې ده. نور تفصیل پیورو د وکیل خان نه.
د وایټ هاوس ویان جوش ارنست وایي چې د کندوز د پیښې پلټنو کې که یوازې د یو تن پر سر هم ذمواري راغله نو د هغې نه به هم ډډه نه کوي. د جوش ارنست د وینا تر مخه د امریکا صدر باراک اوباما د میډیسن سینټ فرنټیرز یا ایم ایس ایف مشر جوان لیو سره تیر ورځ د ټلیفون د لارې په خبرو کې د کندوز په پیښه د سخت د افسوس اظهار کړی دی او ورلی دا یقین ورکړی چې په دې لړ کې بعد امریکا پلټنې جامع او شفاف وي. صدر اوباما دا هم ویلي چې کله هم زموږ نه غلطي وشي نو موږ خپل غلطي خامخا او ډیر په ایمانداري سره منو. د وایټ هاوس ویاند وینا دا چې په دې اړه څه نشي ویلي چې دغه بمباري یو جنگي جرم وو او کنه، او دا چې امریکا د عامو خلکو د مرګ جوبلې لږ تر لږه یا کمې ساتلو لپاره پوره پوره او هر ممکنه ګامونه پورته کوي. د افغانستان شمالي ښار کندوز کې د نړیوالې طبي امدادي ډلې په هسپتال د بمباري د پیښې که یو اړخته سخته غندنه روانه ده نو بل اړخته امریکا د دې پلټنې پیل کړې دي. د طبي امدادي ډلې تر مخه د بمباري له امله هسپتال کې د طبي عملې ماشومانو او ناروغو په ګډون 2 کسان وژلي شوي دي. افغانستان کې لوړپوړی امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل تیر ورځ خبریالانو سره د خبرو اترو په محل ویلی د دغه کاروای لپاره افغان ځواکونو خواست کړو. هغه ویلی افغان ځواکونو غوښتنه کړې وه ځکه چې هغوی نیخ په نیغه د ترهاګرو د برید لاندې راغلي وو. هغه ویلی امریکایي ځواکونه کندوز کې افغان عسکرو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره موجود دي. د هسپتال د منتظمې امدادي ډلې ډاکټرز وداوت بارډرز د بمباري څخه وروسته خپلې عملې ته کندوز څخه د وتلو وینا کړې ده او یو بیان کې یې تور لګولې دی چې په حقیقت کې دغه بمونه امریکا غورځولي. جنرال کیمبل ویلي که چېرې زموږ نه غلطي شوې وي نو موږ یې اعتراف کوو. موږ به داسې ګامونه اخلو چې په نتیجه کې د دغه رقم غلطو بیا نه رامنځته کېدل باوري شي. د طبي ډلې تر څنګ طالبان هم په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د بمبارۍ په مهال د هغوی وسلوال هسپتال کې موجود نه و. د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر ویلي چې دغه پیښه کې د امریکایي پوځ اهلکار ککړ نه دي خو د هغه په کول د دې په بشپړه پلټنې به کیږي. بلخوا هم تیر ورځ د افغانستان او امریکایي ولسمشرانو یا صدرانو په کندوز کې د روسي او امنیتي حالاتو په اړه خبرې اترې شوې دي. د سمینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په یو بیان کې ویلي چې صدر باراک اوباما په کندوز ښار کې د پیپلوا ډاکټرانو په روغتون د امریکایي الوتکو د بمباري له امله د ملکي افغانانو د مرګ جوبلې باندې سخت افسوس اظهار کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا د امریکا ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو رپورټ کې وایي چې امریکا او پاکستان په دې وخت کې په خبرو اترو کې بوخت دي چې د سیول اټمي معاهدې لپاره حتمی نتیجې ته ورسي. د پاکستان لخوا د دې خبر په جواب کې د دې خبر جواب هم راغلی دی. هغه جواب څه دی او نور تفصیلات څه دي؟ دغه تفصیل به تاسو زاهد خټک نوري.
د پاکستان خارجه وزارت ویلی د پاکستان نوکلئی پالیسی د سویلی آسیا بدلیدونکې امنیتی صورتحال سره وخت په وخت بدلیږي، کوم له وجې پاکستان د نوکلئی حمله مخنیوي لپاره هغه ټول ګامونه پورته کوي چې ضروری وي. دغه بیان د امریکا واشنگتن پوسټ نومې ورځپاڼې کې چاپ شوی هغه راپور په ځواب کې جاری شوی، کوم کې داوه شوی وه پاکستان او امریکا د سیول نوکلئی لوزنامې لپاره خبرو اترو کې بوختي. د خارجه وزارت ویان زیاته کړي د یو ذمہ دار نوکلئی ریاست په حیث پاکستان د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې سره د ثبات او امنیت په صورتحال هر وخت رابطه کړي. د واشنگتن پوسټ ډیوډ اګنایټیس په مضمون کې داوه شوی و چې سپینه ماڼۍ سفارتي کامیابی په لټون کې ده او غواړي د پاکستان نوکلئی پروګرام په ممکنه توګه د نور کنټرول لاندې راولي. دغه ورځپاڼه کې ویل شوی د پاکستان نوکلئی پروګرام به وسلې او د وسلې وړلو نظام پورې محدود شي، کوم چې د هند نوکلئی پروګرام له وجې پاکستان ته ضرورت دی. مضمون کې ویل شوی پاکستان کې د شي په دې هم راضی شي چې د نوکلئی وسلې وړونکو مزارونه به یو خاص فاصلې نه لري نه ځي. په ځواب کې به امریکا پاکستان ته نوکلئی ملکونو سپلای ډلې کې د شاملولو هڅه کوي چې امریکا یې غړي ده. هم د امریکا په خواست دغه ډلې هند نه هم د نوکلئی تجارت ځنی بندیزونه لري کړي چې ورسره د پاکستان دغه حریف ملک د نوکلئی سپلای ډلې کې ځای جوړ کړي. خدا شرط پر ایښودلې شوې چې د نړیوالې اټومي ادارې لخوا ټاکل شوي نوکلئی حفاظتي ګامونو به پالنه کوي. د واشنگتن پوسټ دغه مضمون تر مخه د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه موضوع باندې روانو خبرو اترو نه با خبره سرچینې وایي دغه خبرو اترو پروسه به ورو وي او کوم قسمه موافقه کې به وخت لګي. او دا خبره هم واضح نه ده چې پاکستان به خپل نوکلئی پروګرام څومره محدودولو باندې راضي شي. سرچینې وایي دغه موضوع باندې خبرې اترې شوې په داسې حال چې د پاکستان وزیر اعظم به د اکتوبر په 22مه نیټه د واشنگتن ډی سي سفر کوي. مضمون جاتوي امریکا د خبرو اترو ته ډېر اهمیت ورکوي ځکه چې دې سره هغه پروسه شروع شوي چې ورسره امریکایي چارواکي هغه مسلې ته پام کولی شي چې د دوو لسیزو راهیسې دوی دا د نړۍ د امنیت تر ټولو غټ چیلنج ګڼي.
سوف امریکا ډی بریډیو د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په قتل کې د مرګ سزا یافته تن ممتاز قادری اپیل رد کړی دی او د هغه د پانسۍ سزا یې برقراره ساتلې ده. ممتاز قادری په 2011 کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر تشپدی بنیاد باندې وجلی وو چې هغه د په پاکستان کې د نبوت د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه په دې بنیاد چې خلک دا د خپلو ناوړه مقاصدو لپاره استعمالوي په غلطه طریقه باندې. خو د ممتاز قادری دریس دی چې اصل کې هغه د نبوت سپکاوی کړی وو. نور تفصیل په دې باندې محمد عالمگیر ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د ممتاز قادری د پانسۍ سزا برقرار ساتلې ده. ممتاز قادری د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر ساتونکي وو او په 4 جون 2011 کې گورنر تاثیر یوازې په دې پلازمین اسلام آباد کې وجلی وو چې بولې د توهین رسالت قانون د تور قانون په نوم یاد کړی وو. وروستو ماتحت عدالت هغه ته د دغه وجنې په جرم کې د 2 کرتا د مرګ سزا اورولې وه او اسلام آباد های کورټ هم دغه د مرګ سزا پر ضد اپیل مسترد کړو. خو دغه پر ضد د جوړې کړې شوې مقدمې نه د ترهګرې د دفاتو ختمولو امر کړو. وروستو د ممتاز قادری وکیلانو سپریم کورټ ته دغه د مرګ د سزا پر ضد اپیل وکړو. د شروع پر ورځ د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ دغه د وکیلانو له اړخه د شوی اپیل اورونه وکړه. سپریم کورټ د ممتاز قادری په کیس کې د ترهګرې د هغه دفو بحالولو امر هم وکړو چې د اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې ختم کړی وي. د نهه پر ورځ د ممتاز قادری وکیل او پخوانی جج نذیر احمد بنچ ته د خپلو دلیلونو ورکولو په مهال ویلي وو چې هر څوک کو په هر نیت د توهین ډک الفاظ ادا کړي هغه مجرم وګرځي. په دغه دلیل جسټس کوسا د ممتاز قادری د وکیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا یو تن د دې پریکړې کولو حق لري چې چا د مذهب سپکاوی کړی دی. بنچ دا هم پوښتلی وو چې آیا ممتاز قادری سره د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وجلو څخه وړاندې کوم ثبوت وو. قادری ته دا سزا اول د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت اورولې وه، بیا اسلام آباد های کورټ پر ځای وساتله او سپریم کورټ هم دغه سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ بنچ د وفاقي حکومت دغه اپیل منلې، کوم کې چې خواص شو چې د قادری پر ضد لګېدلې د ترهګرۍ تور دی ختم کړي شي، خو په شارټ آرډر یې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت فیصله پر ځای ساتلې. د مقدمې په اورونه کې سپریم کورټ ویل چې آیا یو کس سره دا اختیار شته چې هغه دی د قاضي، عدالت او جلاد ټول رولونه پخپل اولوبوي کله چې دته یو کس ګستاخ رسول ښکار شي. د سپریم کورټ قاضي آصف سعید کوسا ویل کو خلکو یو بل سزاګانې ورکول شروع کړل، په دې اندازا چې بل کس توهین رسالت کړي نو بیا به د ټولنې تصور ختم شي، اړې ګړې وزې عمومي او خلک به بیا د خپل ذاتی مقاصد لپاره دغه تور په بل چا لګوي او حساب به ورسره برابروي. جسټس کوسا ویل داسې کیسونه یې لیدلي چې یو کس پکې بل سره د مال په لانجا په هغه د توهین رسالت تور لګولې. عدالت دا هم سوال وکړ چې آیا قادری ریاست ته رجوع کړی وه او په سلمان تاثیر یې د توهین رسالت تور لګولې او یا دغه مت کې ورسره څه ثبوت وو. عدالت دا خبرې د قادری د وکیل د دې جرې نه پس وکړې، په کومه کې چې د ده وکیل میا نذیر اختر ویل په دغه موقع چې قادری کله تاثیر وجه نو په موقع ولاړ د سلمان تاثیر نور محافظانو هم هغه منې کړی نه دی، او بل دا چې د توهین رسالت مرتکب کس وجل د هر مسلمان مذهبي فریضه ده. سر عدالت په دغه موقع د اسلامي تعلیماتو د تشریح کولو نه ډډه وکړه او دریځ یې اختیار کړ چې دوی به خپله توجه د قتل مقدمې ته وکړي. د قادری وکیل دا خواست هم وکړو چې دته د کمه سزا ورکړي شي، ځکه چې د قادری گورنر تاثیر سره ذاتی معامله نه وه. د مقدمې د اورونې په مهال د قادری وکیل دا هم ویل چې په ممتاز قادری د مذهبي علماو د وینا هم اثر وو، چا چې تور لګاو په خوانی گورنر سلمان تاثیر ګستاخ رسول دی او د اومنلا چې هغه به دغه کار کړی وي. عدالت بیا د دې په ځواب کې وویل چې دا به موږ له کتل وي چې آیا سلمان تاثیر د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخی کړی وه او کنه، او بل دا چې آیا قادری دا ټاکنه کولی شي چې د واقعي ګستاخی رسول وو او د دې وجنې اختیار لري. جسټس دوست محمد خان په دغه موقع وویل موږ به ګورو چې آیا مقتول سلمان تاثیر واقعي ګستاخی کړی وه او کنه، په دې اړه جوړ قانون غلط استعمال باندې خبرې کولې. جسټس کوسا ویل داسې یو ثبوت هم نه دی وړاندې کړی شوی کوم چې دا ظاهروي چې وجل شوی سلمان تاثیر چرته د پیغمبر په شان کې ګستاخی کړی وي، ولې داسې ښکاري چې هغه د پیغمبر په شان کې د سپکاوي په اړه قانون کې خامیانو باندې نیوکې کړې وي کوم چې جرم نه دی. په ګرد میډیا او خصوصا سوشل میډیا باندې د ډیرو خلکو دې مقدمې اورونې ته سترګې وي، او په ټویټر ډیرو خلکو دا پوښتنې هم راپورته کړي چې د شهادت د مرګ طلبګار ممتاز قادری اوس په جون دومره مین سنگ دی چې خپل ځان د پانسۍ نه بچ کولو لپاره یو لار پرې نه خوده.
د فرانس حکومت یو نوی اشتهاري کمپین په ملک کې شروع کړی دی، او په دې اشتهاري کمپین کې هڅه کیږي چې هغه ځوانان چې په منځني ختیځ کې او په نورو عرب ملکونو کې بیا د جهادیانو د پروپاګاندا ښکاریږي نو دغه ځوانان په هدف کړی شي، او د دوی د مزغونه د جهاد چې کم هغه تصور چې کم تندرو ډلې دوی ته وړاندې کوي هغه تصور ته ختم کړی شي. نور تفصیل په ورو وایس اف امریکا په ریپورت کې منځ شهیدنا.
د فرانسې حکومت یو تازه کمپاین پرانیستی کوم چې په منځنی ختیځ کې ځوانانو د جهادي ډلو کې شامل دو پر ضد غږ پورته کوي. په یوې فرانسوي کورنۍ کې یوه مور وایي چې د هغه زوی د سپورټ یعنی لوبو او موسیقي سره ډیره مینه درلودله. د هغې د ژوند ډیر ښکلې خاطرې وې چې خپل زوی سره یې تیرې کړې، خو کله چې د هغه زوی جرمني ته لاړو نو هیڅکله هم بیرته کور ته رانغلو. هغه زیاتوي چې د هغې د زوی تګ نه یوه میاشت وروسته هغوی خبر شوه چې زوی یې په سوریه کې دی. هغه وایي چې هغوی هیڅکله هم خپل زوی بیرته کور ته نشي راویستلی. دغه مور چې د پاریس د ښار اوسیدونکې ده د حکومت په دغه کمپاین کې چې د ترهګرۍ پر ضد پیل کړی دی یوه فعاله غړې ده. دغه کمپاین نن د چهارشنبه په ورځ د فرانسې په ټولو غټو خبري تلویزیونونو او سینماو کې پیل شو. د دغه کمپاین مقصد دا دی چې ځوانان په دې پوه کړي چې هغوی دې په جهادي ډلې کې د شاملېدو نه مخکې څو ځلې په دې فکر وکړي چې دغه کار صحیح دی او که غلط. د فرانسې وزیر اعظم مانیول ویلز په فرانسوي رادیو کې د مرکې پر مهال داسې ویلي چې لږ تر لږه 1300 فرانسویان دا وخت د جهادي ډلو غړي دي چې د دې شمېر نه 1500 اوس په عراق او سوریه کې جنګیږي. چارواکي وایي چې د دغه شمېر زیاتېدو امکانات هم شته او دا د هغوی د ځوانانو لپاره یو غټ خطر دی. د دغه شمېرې څلورمه برخه تنکي ځوانان دي چې پکې ډېرې یې انجونې هم دي. حکومت غواړي چې دغه پیغام ټولو کورنیو ته د دغه کمپاین په ذریعه ورسوي. یادونه یې پکار ده چې د فرانسې حکومت دغه لومړنی کمپاین نه دی چې د جهادي نظر خورولو د منع کولو او ودرولو هڅې کوي. حکومت نه یوازې په دې باب اندېښنه لري چې د دوی ځوانان هیواد نه وځي، بلکې په دې هم ډېر پریشانه دي چې کله هم دغه ځوانان بیرته راځي نو په هیواد کې ترهګرې حملې ترسره کوي، لکه د پاریس پیښه چې په تېرې جنوري میاشت کې وشوه. نو ځکه حکومت غواړي زر تر زره د دې ستونزې مخه ونیسي.
اوس به ستاسو پام را وګرځو د نړۍ اقتصاد. عالمی بینک یا ورلد بینک وایي چې په افریقا کې چې کومه اقتصادي وده اوسه پورې لیدلی شوې ده، د 2009 نه را پدې خوا دا ډیره ټیټې دی هم شي. د دې څه اسباب کېدی شي او څه حل به راوتې شي، دغه ټول تفصیل به وایس اف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد ناورو.
د افریقی مشهور نارا افریقا رایزنگ، یعنی چې افریقا به مخ په بره ځي، ښکاري داسې چې د مسلې ښکار شوې ده، ځکه چې ورلد بینک د نوي رپورټ تر مخه د افریقی اقتصادي وده سخت کال 3.5% ته راپرېوتې ده. افریقی د پاره د ورلد بینک نائب صدر مختار ډیوپ وایي چې د دې بنیادي وجه ښکاره ده او هغه ده په نړیواله سطح د مال قیمتونه راغورځېدلي دي او دې د افریقنو ملکونو په معیشتونو ډېر اثر غورځولی دی، ځکه چې ډېر ملکونه د خپل خام مال په برآمد اړتیا لري.
Today's external environment is changing. We have a slowdown of major economies in
دا وخت نړیوال حالات په بدلېدو دي. د افریقا او نړۍ په اقتصادياتو کې سوړوالی راغلی دی او د دې سره د مال نرخونه په تیزی سره مخ په کشته روان دي او دې حالاتو د افریقایي ملکونو لپاره یو شمیر ستونزې راپورته کړې دي.
خاغل ډیوپ وایي چې د دې اقتصادي بدحالۍ سببونه د چین په منډهو کې د مال کم نرخونه، د نړۍ د مالیاتو بدحالي او افریقنو ملکونو ته د بجلی د کمی سنگین حالات دي. په عالمي سطح د راپورته کیدونکو منډهو انتظامی ډایریکټر مارټین ډیویس وایي چې داسې پالیسیانې اختیار کړي چې تر ډېرې مودې پورې معیشت ته وده ورکوي او دا په خپل ځای محکم وساتي. نوموړی وایي
This needs to be a wake-up call. Countries in our region, amongst many other regions, also think Latin America particularly, have become...
د دې لپاره ملکونو ته د وشېدو د ژغ کولو ضرورت دی. دا هېوادونه که زموږ په سیمه کې دي یا بیا په نورو سیمو کې او یا که په ځانګړې توګه په لاتینی امریکا کې دي.
اقتصادي ماهرانو پیشنګویي کړې ده چې د تیلو کم نرخونه به تر سمودې پورې جاري وي، خو دغه خراب حالات د افریقنو ملکونو لپاره د خیر خبره ثابته شوه.
د ملګری ملتونو یا د یونایټیډ نیشنز د صحت چارواکي وایي چې په نړۍ کې په غټو غټو ملکونو کې چې کم مشران یا زیات عمره خلک دي، هغوی د پاره چې کم د صحت پروګرامونه یا د ناروغونو د بچ کېدو پروګرامونه دي، نو هغه د ملګری ملتونو د معیار سره سمون نه خوري. او هم په دې موقع باندې ورلد هیلت اورګنایزیشن یا د صحت عالمی ادارې او د ملګری ملتونو د ایډز پروګرام یو این ایډز هم د مشرانو خلکو کو په صحت کې د بهتري راوستو د پاره نوې معیار چې کم ده هغه هم ټاکلې ده. نور تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزیان جمناورو.
د ملګرو ملتونو یا د یو این د صحت چارواکي په یو رپورت کې وایي چې د تنکی ځوانانو د پاره چې کوم د صحت سہولتونه موجود دي نو دا د ښه معیار والا نه دي، ځکه چې د دوی د محفوظ ساتلو او خیال ساتلو والا ضرورتونه نه پوره کوي. د لسو نه واخله تر د نولسو کالو عمر لرونکو نو ځوانانو په وجودونو کې او د دوی په جذباتو کې یو نوي شانتي بدلون ناراضي. دوی دا هم نه خوښوي چې په وړو کې د شمار شي او د لویو په شان رویه ساتلې هم لا نوي زده کړي. نو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او د یو این ایډز ادارې د تنکی ځوانانو د خیال ساتنې په لړ کې د زیات ښه معیار ټاکلو د پاره کار شروع کړی دی. انټونی کاسټیلو چې د ډبلیو ایچ او د میټرنل چلډرنز اینڈ ایڈولسنس هیلتھ ډایریکټر دی، وایي 35%
اف دی ګلوبل برډن اف ډیزیز نړیواله
توګه چې کومې ناروغتیاګانې مخې ته راځي نو د هغو 15% پورې داسې وي چې د نوي ځوانۍ په عمر کې شروع شوي وي. په خاصه توګه د دوی د ذهني صحت خیال ساتلو سره د دوی په راتلونکي ژوند ډیر ښه اثر پرېوتی شي او د بالغتوب د عمر ناروغتیاګانو نه هم بچ پاتې کېدی شي. د څېړنې له لارې چې کومې درې غټې وجې د نوي ځوانۍ په عمر کې د مړ کېدو مخې ته راغلي دي نو هغه د ټرافیک سه بده پیښه، د ایډز ناروغتیا او خودکشي یا ځان وژنه دي. د یو این ایډز سینیئر اډوایزر ډرک وین هو وینا ده چې تنکی ځوانانو ته د هغو د رویې له سببه په خاصه توګه د ایچ آی وی یا ایډز کېدلو خطره ډېره زیاته موجوده وي.
هر یوې ګنټې کې
په نړیواله توګه د نوي ځوانۍ د عمر والو 70-80 پورې په ایډز اخته شوو نوي کیسونه مخې ته راځي، او هم ایډز د تنکو ځوانانو دپاره نړیواله توګه باندې د مړونې دویمه غټه وجه ده. ذکر شوی رپورٹ کې ویلي شوی چې ګڼ شمېره تنکی ځوانان داسې دي چې یا خو ذهني تکلیف لري یا د نشو کولو له وجې صحت تباه کیږي یا ښه غذایت موندل ورته ګران دي او یا بیا څه د اوږدې مودې ناروغتیا سره مخ دي، خو دوی صدا سے سہولت پورې رسائی نه لري چې د دې خطرونه بچ کړي شي او خیال وساتل شي. هم په دغه لړکې د یو این د صحت چارواکي دا سفارش کوي چې تنکی ځوانانو د پاره دې دا سے بہتر سہولتونه برابر کړي شي کوم چې دوی په اسانه ترلاسه کولای شي.
او سپرندې کوي وای داریا چې د امریکا د حکومت نظر خای
امریکي اوسوس په واشنگټن کې د امریکي او د هندستان ترمنځ په ډومبي ځل د اهم خبرو اترو پکې دو خوشحالي ښکارا کړي ده. د امریکي صدر باراک اوباما نیویارک کې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ملاقات نه پس ویلي دي مونږ خپلو کې دوه اړخیزه تعلق نور زیات کړي دي. مونږ د امریکي او هندستان ترمنځ یوې نوې ملګرتیا ته د ودی ورکولو پاخه لوزونه کړي دي. د امریکي او د هندستان ترمنځ په اهمو خبرو اترو کې دواړو ملکونو د وړاندې نه خپلې مضبوطې اقتصادي ملګرتیا له د نورې زیاتې ودې ورکولو په لارو چارو خبرې اترې کړې دي. د مال او د خدمتونو په مدونو کې د امریکي او د هندستان ترمنځ تجارت د کال 2000 نه را پدې خو 15 چنده زیات شوی دی او دا د سلو ارب ډالرو نه اوړېدلې دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې پراتلونکو لګو کلونو کې د دې تجارت 1500 ارب ډالرو ته د اوچتېدو قوي امکان شته دی. د دوړخیزه تجارت زیاتېدو سره دواړو ملکونو کې د روزګارونو پیدا کېدو هم روښانه امکانات شته دی. د سلامتیا د معاملو په حواله دواړو ملکونو خپلو کې د نور زیاتې ملګرتیا د جاري ساتلو فیصله کړې ده. دواړه ملکونه تر لسو کالو پورې د یوې دفاعي اډانې په جوړولو او د ایشیا بحر الکاهل او بحر هند په سیمو کې د سلامتیا په لوري د یو شریک نظر په لرلو سلا شوي دي چې په سیمه کې د سلامتیا د جهازرانې د قانون پروغه سازه د اختلافاتو د اوارولو او د اقتصادي پیوستون ساتلو معاملې هم پکې شامل دي. امریکا هندوستان ته د دفاعي سازو سامان ورکولو د لویو ملکونو ځینې یو دی. دواړو ملکونو جدید دفاعي نظام لا د ترقې په ورکولو کې خپلو کې د ملګرتیا په جاري ساتلو هم سلا یو کړی ده. د توانای په مت کې دواړه ملکونه د صفا سوترا او د کم خرڅ توانای پیدا کولو تکل کوي. خاغلی کیری زیاته کا چې دا هر چاته معلومه ده چې د صفا سوترا توانای د پیداوار مطلب دا نه دی چې ترقه یا چاپیریال کې بګینی یو مد خوخولې شي. بهشکه چې دا دواړه کارونه په یو وخت هم کېدی شي. امریکی د هندوستان په بجلی ګورونو کې د بیا بیا استعمالی دون کې توانای د زیاتولو د پاره یوې پینسکلیزی منسوبې له د 3 کروڑ ډالرو ورکول لوس کړې ده. بلخوا امریکی او هندوستان د سمندرونو د تحفظ په موضوع نوې خبرې اترې شروع کړې دي او د انټرنیټ د انتظام چلولو په اهم مت کې هم خپلو کې ملګرتیا جوړی. جان کیری د خپل تقریر په اخیر کې اوی چې مونږ په یو اتفاق داسې دنیا وزا کولی شو چې هغه به زیاته محفوظه، امنناکه او سوکاله وي.